لیغی مخدینه تر اوسه پوری ډیر زیات لاستراوړنې لري اگر چې توقعات ډیر زیات او چت دي بشری کون د خپلواک کمیسونه مون ته مو تاسپوی کیسه هر قانوني مرجع نظر د قانون دی اصول او پاساس باندې خپل صلاحیتونه لري چې دغه پاساس باندې دوی کار وکړي لکه کمیسون سه مسولیت ادا د سره خلکو دی پوهاوی کشل وړه کی یغه ته پوهاوی ورکړي دی حقوق مبارکه دی دوی د حق حقوق مبارکه دی خلکو دی حقونه ملاتړ وکړي پیغه جوړ کی چې دوی حقوق نقص کیږي یل دوی سره ستونزې او ستونزې سره مخامخ کیږي پیغه جوړ کی دوی سره ملاتړ وکړي او پیغه جوړ کی چې دوی له دولت سره په ستونزو مواجه دي له دوی سره د حقوقونو مبارکه مرسته وکړي لږه جمله نه بازه ارقام موږ لرو لکه تقریبا په دې ډیر لسو کالو کې نیم میلیون انسانان چې پیغه کې د ټولنې بیلابېلې کټګوري شاملې کې لکه استادان پولیس محصلین د ښوونځي زده کوونکي ډاکټران نرسان عادي د ټولنې عادي وګړي د ټول تقریبا دوی ته سیمینارونه دایر شوي دي د آگاهي جلسې دایر شوي دي او دوی توانېدلي دي په دې باندې چې له خپلو حق او حقوقونه تر یوې اندازې پورې خبرتیا ترلاسه کړي بل تقریبا ډیر زره هغه د تاوتریخوالي قضیې دي چې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په څورلسو دفترونو کې ثبت شوي دي په دغه موده کې او له دغو تاوتریخوالو قضایو سره تر څارنوالي تر محاکمو ورسره مرسته شوې ده یا حمایت شوې ده په ځینو اوقاتو کې دوی ته مدافع وکیلان نیول شوي دي په ځینو مواقعو کې د دې لپاره د تخوي سوي د په محاکمو کې د سرانوالانو سره خبرې سوي دي یعنی د قضیه اکثرا په قانوني مسیر کې رئیسوي دي تر په دغه خپل قانوني مسیر تر لاسه کی او د دې قضایا او اکثریت قضایي د کورنۍ شخړې دي چې اکثرا د خبرو اترو په لار یا د مینجګری په طریقه باندې حل او فصل سوي دي تقریبا 14000 واری د مابسونو نه او د زندانونو نه کتنه سوي د سپیږی کې 15000 شپک سو هغه کسان چې په غیر قانوني توګه باندې په مابس کې ول یا ازادي سلف سوي ده د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون دی نه ستړي کېدونکو مبارزه او د ملاتړ په وجه باندې دوی له دغه حبس نه وتلې دي او خپل عادي ژوند ته دوام ورکړی ده تقریبا 20000 هغه قضیې دي چې د نظارت او بررسی بخش راغلی دي او د بشري حقوقو د نقص په مورد کې خپل شکایتونه درج کړي دي او هغه ته رسیدګي شوی ده تقریبا 4 میلیونه مجلې نور آموزشی جزوی او دا مسائل چاپ سوی دی سی محتوی یا پایغه کې د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون لاسته راوړنې د انسانانو حق او حقوق یا نور هغه حقوقي مسائل پکې درج لیکل سوی دی او خلکو ته پلس او لاس کې ورکړل سوی دی تقریبا شپېته تحقیق په کمیسون کې تر سره سوی دی چې په بیلابیلو مسائلو باندې او هغه ټولنې ته ورکړل سوی دی خلکو د دې توانېدل دي چې له غنې استفاده وکړي او د کمیسون په انټرنیټي سایت کې هم دا شتون لري تقریبا دو نوی دستجمی یا قبرونه یا ګورونه چې د جګړې له وخته باقی پاتې ول دا د کمیسون له خوا چې کشفی یا پیدا سوی دی چې باقی د ته رسیدګي یا د رسیدلو یا د قانوني مسایلو د بررسی په دولت پورې اړه لري چې دولت څنګه کولای شي د مسایلو ته د بشري حقوقو خپلواک کمیسون تقریبا په دې ډیر لسو کالو کې د موضوعات یا د مسایل تر سره کړي
قدر من اوریدونکو دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بل خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو په کلامو ملسه
جوان په شیبو کې
جوړونکې محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننی ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم.
او څه چې کوي هغه برې به که غر لوی ده په سر لار ده مار ته بنستونی کې زه مور کو دا متل
د دغه کس خبرې ولې له تاثیر ډکی او ژر زړه ته غورځي. هو دا ځکه چې په خپلو خبرو کې د متلونو له تاثیرناکې پانګې کار اخیسته، نو ځکه یې خبرې تاثیرناکې دي. متل د ولسی ادب مانوي پانګه ده. دغه فکری او ټولنیز پانګه د زمانې په اوږدو کې د ټولنیز ژوند په ارتلمن کې د سترو ملي او فکری ارزښتونو توم ناخلي. موږ نننی ژوند په شیبو کې خبرونه متل ته ځانګړي کړي. راځئ وګمې رشیدی ته غوږ شو.
عزتمنو اوریدونکو، انسان د یو ټولنیز موجود په توګه د ټولنیز ژوند له لوړو ژورو او ارزښتناکو معنوي او مادي پانګو تمثیل او یادونه په بیلابیلو بڼو سره کوي. د مادي او معنوي پانګې تر ټولو ستره او غوښنه برخه ولسی ادب جوړوي، چې د ادب په دغه تلپاتې بڼ کې متلونه ځانګړی ځای لري. متل هغه لنډه او له معنا نه ډکه سیقل شوې وینا ده چې ویونکی یا معلوم نه دی، خو هر شخص یې د خپل وینا د ثبوت او غوروالي لپاره استعمالوي. له کله نه چې په ځمکه انسان حس شوی، له هماغه وخته انسان هم د ځان او چاپیریال په اړه فکر کړی، چې د ولسی ادب پیل هم له دغې دورې کولی شو. د کابل پوهنتون استاد پوهندوی ډاکټر محمد جان اقبال وایي چې متلونه ځانګړی وزن، خوند، معنا او انسان جوړونکی ارزښت لري.
متل چې څومره ژبې دي، زما په خیال په هره ژبه کې متل په شکل کې یا متل ته ورته حتمن شته، او دا د ډیرو مجربو پوهانو، استادانو او تجربه لرونکو خلکو لخوانه چې یوه خبره بیا بیا منځته راغلی چې نتیجه هماغه راوځي، هغه نه متل جوړ شوی. او دا متل داسې نه ده چې یو وار سور ناست یو په خپل سر یو شی جوړ کړي شهرت ته ورسیږي. دا په ولس کې دومره هغه خبره بیا عامه شي چې هر یوې د کاڼي کرښې حیثیت لري. هر متل یعنی هغه بې ځایه بیا نه ده، دغه چې وایي هر عمل د لارې مل تاسې وګورې چې دا ثابته ده.
ډاکټر حقپال بیا وایي چې که څه هم متل ځانګړي ډولونه لري، خو په ټولو متلونو کې د یو ځانګړي آهنګ شتوالی حتمي دی.
متلونه نثري شکل هم لري، ساجه هم پکې ده، قافیوال یا منظوم متلونه هم دي. متل یو خزده کیږي ځکه چې مفهوم چې کوم ځای کې پروت وي په دې اثبات کوي، دا وړاندې کوي او هغه کې طبعاً آهنګ موجود ده. یعنی یو قافیوال دي، یو مسجه دي، او یو هم همدغه آهنګین دي، غږن دي. یعنی چې وایې هغه یو قسم اثر لري، لکه څنګه چې شعر باید زده کیږي دا هم هغسې زده کیږي، او بل مفهوم پکې دومره غټ پروت وي چې د یو چا د یوې خبرې تایید پرې کیدی شي، نو ځکه هغه خلکو ته زده کیږي، داسې نه پاتې کیږي چې زده نه شي. زه فکر کوم د پښتو او د دری ژبې په منځ کې څه تعادل هم شته. هغه متلونه چې په پښتو ادب کې کارول کیږي ماده د په فارسي ادب کې هم پیدا کیدی شي.
ښاغلی حقپال وویل چې متل د پیړیو ژوند تجربو پر بنسټ د فکر او پوهې حکمت یوه ځانګړې بڼه ده، خو ډیری یې له یوې ټولنې و بلې ته فرق کوي.
په یو قسم کې ځینې داسې متلونه چې شاید د جهان په ټولو ژبو کې یو شان وي، یعنی هېڅ تغییر پکې نه دی راغلی. هلته چې څنګه ده، نو دلته هم د صرف د ژبې دغه ده پکې تغییر ده. یعنی محتوا تقریبا د ټولو یو شی ده، صرف ژبه بدله ده. خو ځینې روایات او ځینې عنعنې او ځینې نور مسایل چې په یوه ټولنه کې موجود دي، لکه فرهنګونه سره فرق لري د ټولنې، نو د هغوی له فرهنګ سره مطابق څه متلونه جوړ شوي، څه مشکلات پکې لري په هغو کې جوړ شوي، چې کوم غوروالی موجود دی په دې ټولنه کې دغه په باب باندې جوړ شوي دي. یعنی معنا دا چې زمونږ په پښتو ادب کې چې تاسې وګورئ د افغاني فرهنګ او کلتور نه نمایندګي کوي متلونه، چې هغه پکې خوندي شوي دي. او یو ځای کې چې خصوصا مثلا موږ له انګلیسي ژبې سره هېڅ کوم تړاو نه لري، کنه لکه نږدې نه وي سره، خو دغه متلونه په هغو کې ته په دغه انانه او په دغه شکل هغه کې لیدلی نه شي، هغه بیا د خپل د جامع انعکاس کوي په خپل متلونو کې څه کوي او دا د خپلې کوي.
د چوکاټ له مخې خو به متل یا منظوم وي او یا منصور، خو د منځپانګې له پلوه متل بیا په بېلابېلو ډولونو ویشل شوی دی. درویشت کلن ځوان حکمت الله چې غواړي د لیسانس دورې پایلیک د متلونو پر موضوع ویش ولیکي وایي،
متلونه چې دي هم سیاسي بڼه هم لري، اجتماعي بڼه هم لري، دواړه بڼې لري. یعنې په سیاسي لحاظ باندې هم ارته دي او په ټولنیز لحاظ باندې دواړه باندې ارته دي. یعنې داسې دي په دې کې عشقي مراتلی شي، عشقي متلونه مراتلی شي، حماسي مراتلی شي، ټول مسایل پکې راتلی شي. پکار ده چې په موضوعي لحاظ باندې دا وڅېړل شي، تحقیق وشي، وڅېړل شي.
ولې متلونه ژر زده کیږي؟ دا پوښتنه د کونړ ولایت اوسیدونکی ګل پاچا ځوابوي او وایي چې دغه لنډ خو په معنا کې پاخه احکام له پیړیو پیړیو را په دې خوا سینه په سینه را انتقال شوي دي.
متل چې دی دا یو تاریخي پس منظر لري. که نه زموږ ستاسو په ټولنه کې متل ډېر عام دی، نو موږ متلونو ته ضرورت لرو، ځکه موږ متلونه د خپلو خبرو د پخلي دپاره راوړو. دغه راز په جرګو کې کوي، کورنۍ تر منځ ستونزې موجودې وي، پتنه ایجاد شي، یا د نجونو په سر، یا څوک مړ کړي، همدا د دې جوړه چې بیا کوي، نو دلته د خبرو د پخلي دپاره مشران متلونه استعمالوي. نو هغه څه چې د خبرو د اثبات دپاره استعمالېږي، نو هغه بیا زر یادېږي. بل متلونه چې دي دا په ټوله کې په دوه برخو دي، یو منصور دي، یو منظوم دي. منظوم متلونه چې دي هغه خو بیا غونډه د شعر غونتي خو بیا ډېر زر یادېږي. دغه رنګې منصور دا هم په ژوند کې استعمالېږي ډېر زیات. روزانه چې موږ کله خبرې اورو، ټول خلک متلونه استعمالوي. د یو څه استعمال چې ډېر شي، نو هغه ډېر زر ذهن ته راځي. عام متلونه دي، ژرنده که د پلار ده هم په وار ده، دا البته منظوم متلونه دي. او څه چې کرې هغه برې بې، که غر لوی ده په سر یې لار ده، مار ته په نستوڼي کې ځای مه ورکوه. دا متلونه دي چې تر شا یې تاریخي پس منظر لري. دلته یو غټه مطالعه په دې کې پرته ده. وایي چې که غر لوی ده په سر یې لار ده، د دې مقصد نو دا شلو که هر څومره تل یو مشکل سره مخ شي، څونه یو مشکل چیلنجي کار ستا مخې ته پروت وي، ولیکن ته کوشش وکړه پسې تلی شي.
اورېدونکو، هغه متل دی چې وایي د ټولو نیمه نیمه د انا شوه یوه نیمه. آیا داسې څوک مو لیدلی چې په مجلس کې پر ټولو خبرې ښې لګي او ډېر ژر پرې تاثیر کوي؟ د میدان وردګو اوسیدونکی ثواب خان د خپل کلي کیسه کوي.
نو داسې د موږ په کلي کې خپله داسې مشران شته، داسې جرګو مرکو کې ځي، نو هغه خپله داسې یو مشر موږ لرو سي، هغه په خبرو کې متلونه ډېر کاروي. نو د هغه خبرې ډېرې تاثیرناکې، ډېر تاثیر لري، ځکه چې موږ خپله ویل داسې متلونه د خبرو د پخوالي لپاره، یا تاثیر د هغوی، یا د ارزښت د هغوی زیاتوي. نو خپله د هغوی توجه د راجلب کولو لپاره دا ډېر استعمالوي. په دې خاطر باندې هغه استعمالوي چې د خبرې تاثیر فایده کړي، او فایده کړی هم ده. په دې خاطر چې د متلونه ډېر په خبرو کې استعمالوي.
د پکتیا اوسیدونکی رحمت الله رحیمزی بیا وایي چې متل له یوې سیمې و بلې ته فرق کوي.
متلونه تر سیمې پورې فرق کوي. هغه یو متل وي مفهوم او هغه منځپانګه یوه وي، خو کلمات تغییر وي. مثلا د ختیځې سیمې کې یو متل وي، خو هغه هدف یې هغه وي، خو کلمات بیا په بلې سیمې کې توپیر لري. یعنې په یوه سیمه کې یو ډول باندې ویل کېږي، بله سیمه کې بل ډول باندې ویل کېږي. او زیاتره دا متلونه چې دي د پخو خلکو، د زړو خلکو لخوا ویل کېږي، او د خپلو خبرو د تقوی او د خبرو د لا ټینګښت لپاره دغه متلونه استعمالېږي.
متل دی چې پلار ګټلی زوی ته آسان وي. د زمانې په تېرېدو سره که څه هم ځینې متلونه خوندي شوي، خو یو شمېر یې بیا مړه شوي او یا هم د مړه کېدو له ګواښ سره مخ دي. د کابل پوهنتون استاد ډاکټر محمد جان اقبال وایي چې په دغه برخه کې لا ډېرې څېړنې ته اړتیا ده.
هغه د خوشحال خان خبره بېخي سمه دلته ده چې پښتو له هسې بېکره پراته ده. چا یې پلو له مخه وانخیست، پښتو له هسې بېکره پراته ده. او دا پخپله د پښتنو لیکوالو خصوصا مسؤلیت ده. که په ده باندې صحیح دقیق کار وشي، زما په خیال یو اخر رساله پرې لیکل کېدی شي په فني اړخ کې، که سړی مطالعه وکړي او یو څوک داسې را پیدا شي چې زموږ استاد په دې د ماسترۍ برخه کې هم یو څوک متلونه وڅېړي. پښتو متلونه را جمع شوي دي ډېر، که هم لا پاتې دي چې هغه هم راټول شي. دا راټول شوي دي اکثرا، خو تجزیه شوي نه دي چې په فني اړخ کار وشي او یا په معنوي اړخ کار وشي. خصوصا بیا د استادانو، بیا د علومو د اکادمۍ، چې دوی باید دغه علمي برخې په علمي معیارونو برابر وڅېړي. دې کې شک نشته زموږ په متلونو باندې په کوزه پښتونخوا، بره پښتونخوا دواړو کې کار شوی. کار دا معنا چې هغوی دا راټول کړي، دا راټولونه هم په خپله یو ستر کار دی چې یو شی موجود نه وي، نو هغه کې به څېړنه څنګه کیږي. دا تر اوسه پورې یعنې لکه هغه څومره برخه چې په پښتو ادب کې د ولسي شاعرۍ ده، هغه دغه حصه کې د متل ډېر کار شوی نه ده. څومره چې په لنډیو کار شوی، په دې کار نه شوی. که څه هم په لنډیو کې هم یو ډېر لوی جهان پروت ده چې باید هغه ټولو باندې کار وشي. دا د متل برخه تر لنډیو کمه نه ده.
مینوالو، دا متل خو به مو حتمی اوریدلی وي چې تر پردي ګلالي زوی خپله بدرنګه لور ښه ده. که څه هم له نورو ژبو څخه د ولسي ادب ژباړه خپلې ژبې ته ګټه رسوونکی کار دی، مګر د خپل ولسي ادب هیرول او یا هم همداسې په ډاګه پرېښودل د ژبې د ورکېدو سبب ګرځي. نننۍ ژوند په شیبو کې خپرونه هم دلته پای ته رسو. زموږ خپرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ بکس شمیره د 41 بیا، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده. د خدای په امان.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
لکستوری شایسته دی وای وای.